په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو د خبرونې ډیره برخه د ځوان فکر اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. په ژوندۍ بڼه زما همکار مخته وړي خو پایل زنوریاس نوري د دې سات په مهمو خبرونو کوم. په پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ژغورن کو په بادغیس کې په هغو کسانو پسې د لټون هڅې پیل کړي چې کېدای شي په دې ولایت کې د وروستیو زلزلو له امله تر اوسه ژوندي پاتې وي. د روغتیا نړیوال سازمان هیله ښیي چې په افغانستان کې به د پولیو واکسین د څو کمپاینونو په ترسره کولو سره د دغې ناروغۍ ټغر له دې هېواده ټول کړي. چارواکي د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستاني طالبانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې د پولیسو د یو افسر د وژلو او دو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. بشپړ خبرونه. ژغورن کو په بادغیس کې په هغو کسانو پسې د لټون هڅې پیل کړي چې کېدای شي په دې ولایت کې د وروستیو زلزلو له امله تر اوسه ژوندي پاتې وي. پرون ترکمنستان پولې ته نږدې په دې غرني ولایت کې د دوو زلزلو له امله د لږ تر لږه شپږشتو کسانو د مړ کېدو او په سلګونو کورونو د ویجاړېدو راپورونه ورکړل شول. د امریکا د جیولوژۍ د سروې مرکز د یوې زلزلې چې پرون سهار وختي شوې د قدرت اندازه د ریختر په کچه 15.3 او د بلې یوې چې څو ساعته وروسته شوې 4.9 ثبت کړې. یوې زلزلې د بادغیس د مرکز قلاینا او ختیز په 140 کیلومتر او بلې په جنوب ختیز 50 کیلومتر کې سیمې لړزولې دي. د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې خلکو ته ډیر ځاني او مالی زیانونه رسیدلي. د بادغیس د ولی وحیان باز محمد سروري په یو بیان کې ویلي چې زلزلې د 200 تر 0 پورې کورونه ویجاړ کړي دي. د هغه په وینا ښایي د مړو شمیر زیات شي. د طالبانو د حکومت مرستیال وین انعام الله سمنګانی ویل ژغورون کې د نړیدلو کورونو تر خاورو خښتو لاندې احتمالي ژوندي پاتې شوي کسان لټوي. چارواکو ویل یو شمیر کسانو د خپلو کورونو د چتونو د راپریوتو له امله خپل ژوند لاسه ورکړی چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په بادغیس کې چې د افغانستان له بې وزلو او وروسته پاتې ولایتونو ګڼل کېږي له دې مخکې هم څو زلزلې شوي چې خلکو ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. په هرات کې د طالبانو د حکومت یو چارواکی د یو موټر چلوونکي چې د هغه په وینا د درېدو امر ته پاملرنه نه وکړي او غوښتل یې خپل موټر پر طالبانو تیر کړي د وژلو خبر ورکوي. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې ویان ثابت هروي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې چې تیر ماښام د هرات په جبرائیل سیمه کې رامسته شوي د طالب ساتونکو په ډزو یو درمل پلورونکی هم سهون وژل شوی دی.
مجاهدین در چک پوینت استاد بودن یک موتر سراچه میایو
مجاهدین د تلاشی په ځای کې ولاړو چې یو سره دوله موټر راځي او له تلاشی سره نه دریږي. ډرایور حتی غوښتل چې پر خپل موټر مجاهدین لاري لري کړي. مجاهدین پر هغه دزي کوي د سراچه موټر چلوونکي وجل کیږي او په هغه مرمیو چې په یو درمل پلورنځي لګيږي په خوښنۍ سره په داخل کې یو درمل پلورونکي هم وجل کیږي. خغل هیروی دی وجل شو کسانو د هویت په اړه څه ونه ویل. تر دې مخکې تیره اونۍ د کابل په لویدیس کې هم ورته یو پیښه رامنځته شوې وه. د زینب په نوم د دې پیښې د قربانی خور فاطمه ویلي که څه هم اوخی د طالبانو امر پر ځای کړی او له تلاشۍ سره موټر درولوي خو وروسته چې حرکت کوي طالبان پرې ډزې کوي او خور یې وژل کیږي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال وین احمد الله وسیق ازادي راډیو ته په یو واستولي پیغام کې دغه کورنۍ دغه ادعا رد کړې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي هیله مند چې سږ کال به په افغانستان کې د کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو واکسین د څو کمپاینونو په ترسره کولو سره د دغې ناروغۍ ټغر له دې هېواده ټول کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونیسف ویلي چې د پولیو پر ضد د روان 2022 کال د واکسین د کمپاین په ترڅ کې به چې پرون دوشنبه پیل شوی او څلور ورځې دوام کوي په دې هېواد کې له 50 کلونو کم عمر 9,900,000 ماشومان واکسین شي. د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان استازي ډاپینګ لا ویلي چې دا به د دوی لپاره یو ښه فرصت وي چې له افغانستان څخه د پولیو ناروغي ورکه کړي. هغه ویلي چې روان کال 15 د واکسین کمپاینونه پلان شوي او دوی هیله مند چې د وروستي کمپاین په ترسره کولو سره به په دې هیواد کې پولیو صفر ته ورسوي. د افغانستان لپاره د یونیسف استازي الیس اکونګا ویل دا اداره د تجمنه د چټول ماشومان د پولیو او نورو د مخنیوي ول ناروغي په وړاندې واکسین کړي. هغه ویلي چې روان کال به هڅه زیات کړي ترڅو د پولیو ناروغي د تل لپاره ورکه کړي. تیر کال په افغانستان کې د پولیو څلور مثبت پیښې ثبت شوې دي، یوه په غزنی او درې په کندوز ولایتونو کې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې پولیو خپره ده. چارواکي د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستانی طالبانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې د پولیسو د یوه افسر د وژلو او دوو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. دا په پلازمینه اسلام آباد کې چې کلک امنیتي تدابیر پکې نیول شوي یوه نادره حمله ده. د پولیسو په وینا د پاکستان د تحریک طالبان ډلې دو وسلوالو چې په موټر سایکل سپاره وو د دوشنبې په شپه د اسلام آباد په مرکزي برخه کې د پولیسو د تلاشۍ پر پوستې ډزې وکړې. په دغه پیښه کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. دغه ډلې هم نن یو بیان کې دغه پیښې مسؤلیت اخیستی. پاکستانی طالبانو له هغه رئیس چې د تیر کال په دسمبر کې له حکومت سره یو میاشتنی موقت اوربند پای ته ورسید، پر پاکستان کې په پاوز او پولیسو حملې زیاتې کړې دي. د ملګرو ملتونو د ملکي هوایي چلن ادارې د راین آیر هوایي شرکت د هغې الوتکې په اړه خپل څیړنیز راپور بشپړ کړی چې تیر کال په بیلاروس کې ناسې ته اړ کړی شوې وه. د هوایي چلن دغې نړیوالې ادارې پرون وویل د حقیقت موندنې دا راپور د خپل شورا د شپږ دېرشو هیوادونو په ګډون 193 غړو ته سپارلی دی. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د هوایي چلن شورا د جنوري په 1 د خپل راپور د موندنو په اړه غونډه وکړي او ځینې اقدامات اعلان کړي. دا الوتکه د تیر کال په مئی میاشت کې د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې په دې پلمه کېنول شو چې بم پکې دی، خو وروسته د بیلاروس حکومت ترې د مسافرو له منځه ژورنالیست رامان پراتاسویچ او د هغه ملګری ونیول. ډیرو هیوادونو هغه مهال د بیلاروس دا کار وغنده او د دغه هیواد پر فضای د ملکي الوتکو پر تګ راتګ بندیزونه اعلان کړل. چین د پیکینګ د ژمني اولمپیک عامو نندارچیانو ته د ټکټ پلورل د کورونا له کبله لغوه کړی دی. د 2022 کال ژمنی اولمپیک لوبې د فبروري په 4 پیلېږي او د نندارې لپاره به یوازې یوې ځانګړې ټاکل شوې ډلې ته اجازه ورکړل شي. د دغو لوبو تنظیمونکو پرون دوشنبه وویل دا نندارچیان او دغه راز لوبغاړي معذف شوي چې د کورونا د مخنیوي ځانګړي تدابیر مراعات کړي. چین ځان خپل هغې تګلارې ته ژمن بولي چې له مخې غواړي کورونا صفر کړي، خو په دې هېواد کې د او مایکرون بڼې څو پیښو د دې تګلارې په اړه هم شکونه پیدا کړي. په چین کې د جنوري په 15 د کورونا د او مایکرون بڼې لومړنۍ پیښه ثبت شوه. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه او کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په پاڼه کې شته. په دمو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه د ازادي راډیو د ځوان فکر او نيز خبرونه ته ځانګړې شوی. زما همکار په ژوندۍ باندې مختوري
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. څورځ وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل هیواد چارواکو ته لارښوونه کړې وه چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د هیواد ته په طبي معلوماتي ټکنالوژي او مالی برخو کې روزل شوی کسان ولېږي. هغه ادعا چې د افغانانو له توند خبرګون سره مخ شوه. د طالبانو حکومت هم وویل چې دوی مسلکي کادرونه لري او د پاکستان متخصصانو ته اړتیا نه لري، خو تر دې مخکې نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ ورځپاڼو داسې راپورونه خپاره کړي وو چې طالبانو د متخصصانو او مسلکي کسانو په برخه کې له پاکستانه د مرستې غوښتنه کړې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل تازه راپور کې ویلي وو چې طالبانو یو کس چې په پاکستان کې نانوای درلوده راغوښتی او په کابل کې د ترافیکو رئیس ټاکلی. د طالبانو لخوا د ترافیکو ټاکل شوی رئیس خیال محمد غیور نیویارک ټایمز ته ویلي چې په خپل نانوایي کې ناست و چې زنګ ورته راغی او ورته وویل شول چې په کابل کې د ترافیکو رئیس ټاکل شوی. غیور وایي همالته یې نانوایي خرڅ کړه او کابل ته راغی چې د ترافیکو ریاست مشري وکړي. د عمران خان د ورستیو څرګندونو او په مسلکي برخه کې د طالبانو د حکومت د ورستیو ګمارنو په اړه په دې خبرونه کې بحث کوو. د خبرونې میلمانه مو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر ښاغلی امیرزای سنگین، د پوهنتون استاد ښاغلی نجیب الله بهادر، ځوان فعال ښاغلی زلمی حلیمی او ښاغلی فدا محمد باران چې ماسټري کوي او پخوای په یوې دولتي ادارې کې کار کوي. خپل ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. سنگین صاحب، پیل تاسو څخه کوو، د ښاغلی عمران خان دغه څرګندونې څه معنا لري؟ ولې په دغه سې وخت کې چې افغان ځوانان زده کړې کړې دي او دوی په کور ناست دي، دغه ډول یو غوښتنه یا دغه ډول یو بحث مطرح کیږي چې له پاکستانه دي کسان راشي په افغانستان کې د کار وکړي؟
مننه. اول خو غواړم ټول ګران وطنوالو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. بلی زه زما په فکر سره خو نن تاسو ویلي چې په ټوله نړۍ کې معلوماتي ټیکنالوژي ډېر مهم رول لري کنه، که په دولتي امورو کې ده، که په د صحت په سکتور کې ده، که د معارف وي، که د تعلیم او تربیې او خصوصي سکتور، په ټولو برخو کې معلوماتي ټیکنالوژي ډېر مهم رول لري. او البته د معلوماتي ټیکنالوژي د فعالولو لپاره او د هغه څخه د استفادې او د هغه څخه د ګټه اخیستلو لپاره فني قدرونه ډېر مهم دي، ځکه بدون د فني قدرونو نه موږ نشو کړای چې پرمختللي معلوماتي ټیکنالوژي په خپله ټولنه کې فعال وساتو. تاسو ته معلومه ده چې په کال 2003 او 2004 کې زه غواړم یو څه روشنی واچوم په دې موضوع باندې چې په دې برخه کې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې څه کارونه شوي دي کنه. په کال 2003 او 2004 کې کله چې افغانستان ته راغلم او موږ شروع وکړه، پایل مو وکړه چې دا نوې ټیکنالوژي چې د موبایل خدماتو او معلوماتي ټیکنالوژي افغانستان ته راوړو، یو له ډیرو سترو ستونزو څخه همدا و چې په هغه وخت کې فني کادرونه خصوصا د معلوماتي ټیکنالوژۍ او انجینرۍ په برخه کې ډیر کم و. په افغانستان کې دا کادرونه نه و، نو په همدې خاطر کله چې موږ د موبایل شرکتونو جوازونه صادر کړل، نوې شرکتونه جوړ شول لکه افغان بي سیم، روشان، اتصالات، ام ټي ان او افغان ټلیکام. په شروع کې په دغو شرکتونو کې په لسګونو حتی په سلګونو خارجي فني کارمندان د مختلفو ملکونو څخه راغلي او کار یې کاوه. البته دغه خارجي فني کارمندان هر یو لزر څخه تر شل زر ډالرو پورې معاش درلوده، نو د شرکتونو لپاره هم دا ډیر ګران کار و، دومره نفر استخدامول او دومره لوړ معاش ورکول. خو بیا هم چون ضرورت و، دوی مجبور و چې دا خلک بهر نه راولي، د پاکستان نه و، د هند نه و، د نیپال نه و، د اروپا نه و، د امریکا نه و، د مختلفو ملکو خلکو. دوی خصوصا د مدیریت په برخه کې، د مالی چارو په برخه کې او د پروژو د پرمختګ په برخه کې، او د دې سره په څنګ کې البته د معلوماتي ټیکنالوژي او انجینرۍ په برخه کې د فني کادرونو د بهر نه راوستي وو. موږ په هغه لومړیو ورځو کې په دې پوه شو چې دغه یو موقت حالت دی، باید دغه حالت لپاره یو لاره د حل پیدا شي. په خپل موږ په مخابراتو وزارت کې په کال 2006 کې د معلوماتي ټیکنالوژي انسټیټیوټ تاسیس کړ، چې په هغه کې مو په هغه د په نوم د مرکز تروي مخابرات نومیده، او هغه مو سات تعلیمي ساتو مو لوړه کړه د انجینرۍ ساتي ته، او یو د معلوماتي ټیکنالوژي انسټیټیوټ جوړ شو چې دغه څخه په کال 2010 کې اولینه دوره د فارغانو انجینران د معلوماتي ټیکنالوژي فارغ شول په کال 2010 کې، او تر 2014 کال پورې چې زه وزیر وم، د همدې انسټیټیوټ څخه تقریبا 200 ځوانان د معلوماتي ټیکنالوژي په مسلک کې دوی د همدې انسټیټیوټ څخه فارغ شول. او د دې سره په څنګ کې البته تاسو کوئ چې موږ په کابل کې د انجینری پوهنځی لرو، پولی ټکنیک لرو، د ساينس پوهنځی لرو، او د دې سره په څنګ کې په ولایتو کې موږ پوهنځی لرو، شخصي پوهنتونونه لرو. زما په فکر په دې شلو کلونو کې په افغانستان کې په زرګونو ځوانان د انجینری او معلوماتي ټیکنالوژي په برخه کې د انجینری په سطح، د ماسترۍ په سطح دوی زده کړې وکړي، او یو تعداد له دغو ځوانانو څخه ته بهر ته لاړل، په بهر کې ماسترۍ او دکتوري وکړلې چې بیرته افغانستان ته راغلل. زه تاسو ته دا ویلی شم چې په کال 2014 کې چې زما وروستی کال د وزارت و، د مخابراتو په سکتور کې که هغه شخصي شرکتونه وو او که دولتي ادارات وو، که زموږ د مخابراتو وزارت وو، په دغو ټولو کې صرف د ګوتو په شمیر شاد خارجان په ځنو شرکتونو کې وو، ټول کارونه په خپل د افغانانو لخوا اجرا کېدل. افغانان ځوانان چمتو د مسلکی روزنه لیدلې وه، زده کړې کړې وه، او د دغه کار څخه په ډېر اسانتیا سره د کار دی ودې څخه دوی وتلی شوی. په هغه وخت کې که تاسو متوجه وئ، موږ یوه ډېره پرمختللې پروژه چې د الکترونیکي تذکرې پروژه وه شروع کړله. دا پروژه مکمله د افغانانو لخوا د دې کار په مخ لاړ، او کله چې پروژه عملي شوله د دې ټول هغه تخنیکي وسایل چې ډېر پرمختللي وسایل دي، دا کارونه ټول په خپله د افغانانو لخوا اجرا کېدل. په دې برخه کې یو خارجی هم نه و. موږ موبایل شرکتونه درلودل، موږ د ملي معلومات مرکز جوړ کړی و. په دې ټول برخو کې هیڅ خارجیان نه و، ټول افغانانو دا کارونه ټول افغانانو اجرا کول. حتی تاسو وګورئ د موږ تاسو د مملکت نجونې، د هرات نجونې، دوی د روبوټ سازۍ په برخه کې په جهانی رقابتونو کې اشتراک کوو او جایزې راوړلې. نو دا ټول دا ښکاره کوي چې په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې پوره کار شوی دی، او کادرونه روزل شوي دي. هلته موږ کوم ضرورت دی نه لیده چې د بهر نه څوک راشي او د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې په افغانستان کې کار وکړي. اوس راځم تاسو پوښتنې ته چې د عمران خان د څرګندونو په باره فکر کوم چې په عمومي توګه په دا وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې د جنګ په اثر یو تعداد خلک د افغانستان ووتل، او زه فکر کوم دوه شیان په افغانستان کې په دا وروستیو کلونو کې وشول چې هغه د موږ د اقتصاد لپاره ډېر لوی ضرر دی. یو فرار دی مغز دی، او بل فرار دی سرمایه. زموږ تاسو ټول سرمایه‌گذاران چې په افغانستان کې سرمایه‌گذاري کړي و، اکثرا ووتل بهر ته، دوبۍ ته، ترکیې ته، د نورو ملکونو ته. او دې سره په څنګ کې یو تعداد ځوانان هم کېدای شي د افغانستان نه وتلي وي. بیا د وروستي تولاد چې اوس راغلل، او یو تعداد خلک د افغانستان نه ووتل، او غربیانو هم تشویق کړل چې د افغانستان نه ووزي، په دې کې هم کېدای شي یو تعداد فني خلک د افغانستان فني کادرونه وتلي وي. نو کېدای شي عمران خان د همدغو معلومات په اساس داسې فکر کوي چې په افغانستان کې نور فني کادرونه نشته، ولته کمبوتی، او دوی فني کادرونو ته ضرورت لري. شاید دا اظهارات کړي وي، لیکن زه فکر کوم چې په داسې حالاتو کې چې فرضاً کمبوت موجود وي، باید دا موضوع معکوس وي. یعنی داسې نه وي چې د بل مملکت نه پیشنهاد وشي چې موږ تاسو ته فني یا مسلکي کادرونه درلیږو. دا وظیفه خپله د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی چې باید د اوسنۍ حالت په ټولنه کې وڅېړي، په مملکت کې وڅېړي چې څومره فني کادرونه شته، څومره فني کادرونه په کار لیدلي دي، او آیا په کومو برخو کې دوی کمبوت لري، نه لري، او که فرضاً بیا په کوم ځینو برخو کې دوی کمبوت ولري، زما نظر دا دی چې هغه باید مشخص کړي چې فرضاً په دې برخه کې، په دې مسله کې یو څو کسو ته یو کس یو څو کس ته ضرورت دی، هغه باید مشخص کړي. هغه شخص د هغه تخصص او مسلک باید مشخص کړي، او هغه باید اعلان کړي. زه متيقین یم چې په خپل په داخله د افغانستان کې کافي کادرونه شته چې هغه کمبوت ډکی، او د هغه سره په څنګ کې دا هم کېدای شي چې حتی د خارج په خارج کې افغانان علاقمندي لري چې په وطن کې یو سمو وظیفه په یو شځای کې یو فني وظیفه دوی ته وي، ام کارو کې هم وطن ته خدمت وکړي. مشکلای شو دا چې کومه خلاقه وي هغه په دې ترتیب سره ډکه کړو.
مننه سنگین صاحب. حلیمی صاحب، تاسو د سنگین صاحب خبرې واوري دي چې ویلې په افغانستان کې اوس مسلکي کادرونه ډیر دي چې کار وکړي، نو په داسې وخت کې د عمران خان څرګندونې د یو افغان ځوان په توګه څنګه ارزوي؟
سلام
لومړی اجازه راکړي چې د ازادي راډیو د مایک للارې د افغانستان قدرمن ولس او په ځانګړې توګه هغه ځوانان چې په هرو شرایطو کې د افغانستان د ملي ارزښتونو څخه دفاع کړي د خپل سلامونه او درناوی وړاندې کوم. د سنگین صاحب د خبرو په تایید موږ یو یادونه باید وکړو چې موږ یو کافي او مسلکي بشري قوه لرو په ټولو برخو کې. البته او عمران خان د خبرو په تړاو باید یو شی وویل چې اوسنی شرایط دا نه ایجابي چې عمران خان په دغسې حالاتو کې دغسې یو وړاندیز کړی دی. بل خبره دا اساسي چې موږ په هر برخه کې قدرونه لرو، په ټولو برخو کې ستونزه نشته، مشکلات حل دي. اما یو اساسي خبره دا ده چې یوازې د افغانستان حکومت غوښتنه وکړي چې موږ اړتیا لرو، هر برخه کې موږ خپل قدرونه لرو، مشکل حل دی. اما خبره دا ده چې څنګه وکولای شي حکومت دوی جذب کړي، یو خبره. بل خبره دا ده چې څنګه وکولای شو چې موږ د خپل قدرونه منسجم کو، هغه ته روحیه ورکو. فکر وکړه په ډیرو سخت شرایطو کې موږ زده کړې کړي دي، مشکلات اوس دومره ډیر شوي دي د اقتصادي برخه کې د ځوانانو چې فکر کوي.
حالمی صاحب غاک ما ورای
زما را غورای
او مهربانی دوام ورکړي.
بل اساسي خبره دا ده چې ځوانان، هغه ځوانان چې تللی دي، هغه فکر نه کوم چې دومره ډیر چې موږ د یو بشري منابع د خلاص سره مخ شو. په تقریبا په 30 کلو کې موږ د څلور لک اویا زره پوري موږ ملکی مامورین درلودل. دغه ملکی مامورینو ډیره برخه تللی ول، نو تر اویا زرو به تللی لا کم. اما دلته یو 4 لک بشري قوه با تجربه قوه او متخصص خلک پاتې دي. له هغوی څخه باید حکومت استفاده وکړي او په ټولو برخو کې د دوی څخه کار واخلي. نو اساسي خبره دا ده چې موږ یو کافي ظرفیت لرو، د دې ظرفیت د جذب لپاره یو اصولي لار په کار ده چې دا باید زیات کار وکړي.
مننه استاد. بهادر مخ کې هم اشاره وشوه چې ډېر ځوانان چې په مسلکي برخو کې کار کول وطن لاړل، چې ویل کېږي یعنی یوازې 1,00,000 امریکا ته تللي، دا چې نورو هیوادونو ته څومره تللي په دې اړه دقیق معلومات نشته. خو یا فکر کوئ دومره ډېر ځوانان تللي دي چې په مسلکي برخو کې یوه خلا رامنځته شوې ده؟
سلامونه صاحب، تاسو ته میلمنو ته د غزې رادیو اوریدونکو ته اجازه راکړئ چې به څه هم یو څه وخت بوونی سم چې خپل د مقدمه د پاکستان هغه سیاسي او اقتصادي اجتماعي هغه څه ناکامي چې د عمران خان په وخت کې رامنځته شوې ده، هغه ته یو ځل د کتنه ولرم.
کپلان کې د موضوع راوس پړې او بیا د پوښتنه ځواب کړئ. مهرباني.
سمه ده. څو ورځې مخکې د پاکستان د پخواني هغه خزانه وزیر او دغه راز سیاسي ګوندونو د عمران خان په البته حاکمیت باندې یا د دې د هغه حزب باندې توندې نیوکه درلودلې ویل چې عمران خان نه تنها چې د اقتصاد په پاکستان کې د راغلي اقتصادي بحران حل لار نه ده پیدا کړې، بلکې په دې کې مطلق ناکام. بلکې د تاره 3 دسمبر میاشت کې تقریبا پاکستان د خپل په اقتصادي څکه 12.8% یعنی قیمتي راغلي ده. او بل پاکستان هر کال تقریبا 8.5 میلیارد ډالر د کسر د بودیجې سره مخامخ دی. بل دغه راست تقریبا د پاکستان 10% بودیجه پاکستان د 10% بودیجه هغه پورو دوري چې ازوی د نور هیوادونو ناخست کړي. دا راز د سیاسي لحاظ، خارجي سیاست لحاظ کو ګورو تقریبا په چې جو بایدن خپل د عمران خان څو وخت یعنی څو میاشتې کېږي چې د جو بایدن یو هغه ټلیفون ته دوی انتظار باسي. بل مسله دا ده چې د دې ترڅنګ د هین چټک اقتصادی وده یا د هند د اقتصاد سعود او د دوی د اقتصاد رکود، بل د چین د قرضداري لاندې د دوی راتلل، او بل د پیسو د صندوق د نړیوال صندوق کې البته د پاکستان د خل لیست اچول، یعنی دغه ټول موضوعاتو ته په کتو دا نتیجه را اخیستلی شو که چیرته په پاکستان کې متخصصین وای، که چیرته اهل د کار وای، او که چیرته دوی واقعا بشری ځواک درلودلی، نو دوی به اول د خپله دغه مشکلات حل کړي وای، وروسته د هغې نه بیا دا خبره کړې وه چې موږ افغانستان ته بشری ځواک لیږو. هیواد صاحب بزرګوار، دا د موږ او تاسو همغه دوه متلونه دلته صدق کوي چې وایي، هغه کله اگر طبیب می بود دوا سر خودم می کرد، نو دا مثلا او بل دا دی چې وایي د ځان دپاره څنګه شي پخولی او بل ته پلوونه پخې. دا
استاد بهادر کام دغه پوښتنه ځواب کوي. یو خو هغه ستونزې دي چې په البته تاسو یادونه وکړه، دغه ستونزې دي چې په پاکستان کې دي، خو موږ غواړو ډېر تمرکز په افغانستان او د افغانستان په مسایلو وشي. دغه پوښتنه چې مخکې موږ یاده کړه، یا رښتیا هم دومره افغان ځوانان تللي، دومره مسلکي کادرونه تللي چې وخلا رامنځته شوې؟
ګوره، په دې شلو کالو کې په افغانستان کې په هر بخش کې پوره هغه محصلین روزل شوي دي، با تجربه کسان پیدا شوي دي. اوس موږ او تاسو تقریبا د 15 لک نه زیات هغه لوستي کسان په هر بخش کې لري. هغه زیات شمیر کسان چې د افغانستان نه تللي اوسي یا بهر ته مهاجر شوي اوسي تقریبا د 10,000 یا د 1,00,000 په شاوخوا کې، څلور لکه موږ روزل شوي با تجربه ځوان نسل لرو دلته، چې هغه کولی شي د افغانستان په بیلابیلو بخشونو کې د هر راز مشکلاتو یا ستونزو البته حل کړی شي او هر څه ته رسیدګي وکړی شي. دا په هیڅ معنی دا نه شي کېدلی چې په افغانستان د بشري ځواک سره البته د کمښت سره مخامخ اوسي. بله،
مننه استاد بهادر. باران صاحب، تاسو خپل اوس ماسټری کوي او په خامو دنده هم درلوده، اوس دنده نه لري، علت یې څه دی؟ ولې ستاسو په څیر ځوانان په کور ناست او په داسې وخت کې دا خبره ښکته پورته کیږي چې د نورو هیوادونو ځوانان دې راشي او ستا په څیر د ځوانانو پر ځای دې کار وکړي؟ که په همدې اړه راته وغږی چې ولې ته اوس دنده نه لرې، ولې په کور یې؟ سره له دې چې پخوا دې کار هم کړی، تجربه هم لرې، اوس ماسټری هم کوې، مخکې دې لیسانس کړی، نو په دې اړه راته ووایه.
ټولو ته سلامونه. د جمهوریت له سکوت وروسته او د کلچنوي حاکمه ډله واک ته ورسته، یا واګي په خپل لاس کې واخیستي، یو څو ورځې وروسته کله چې موږ خپلې دندې ته ستنه شو، ادارې کې راته وویل چې د اوس لپاره موږ خپل ملګري راوستي دي، مجاهدین البته، کاري صاحبان او ملا صاحبان. نو تراخی چې بیا موږ تاسو ته سوال درکو، مرزه موږ هم په تمه وو چې بیرته به مې اتمن دندې ته غواړي، ولی متاسفانه وروسته داسې وشول چې دوی هماغه خپل کسان هماغه موږ بستونو باندې مقرر کړل، یا نوي کسان راوستل او موږ ته ځواب راکړ. دا چې دوی ولی داسې وکړل زه نه پوهېږم، مګر که د بشری پانګ خبره شي چې اوس موږ ته نور هیوادونه دا غوښتنه کوي او وړاندیز کوي، یا دوی طرحې جوړوي چې موږ به افغانستان ته بشری پانګه لیږو، د هغو افغانانو په حق کې زیاتی دی چې همدا اوس بیکاره دي. تا یادونه وکړه، زه دلته ماسټری کوم، زموږ همسنفیان چې ټول دي یا اکثریت یې په دولتي دندې درلودې، یوازې یو دوه کسان وو چې هغوی خارجي مؤسسو سره کار کوو بهر لاړل، باقي نور ټول هم بې دندې شول. ځکه د اوسنۍ حاکمې ډلې پالیسي دا وه چې دویم او دریم بستونو ته یې خپل کسان راوستل، هغه ټیټ رتبه کوم بستونه چې وو هغوی باندې یې پخواني مامورین پرېښودل. نو د دویم او دریم بستونو کسان ته خارج ته د تک زمینه برابر نه شو او دوی دلته بیکار دي. یعنی خارج ته تګم کوم آسان خبره نه ده، سید الوګه او بیکاری دا رنج ده سړی دې ته مجبوروي مرګ په لاره ووزي بخر لاړ شي خپل ځان او کورنۍ ته یو ګوله حلاله ډوډۍ پیدا کړي. مګر خارج ته تګم څه د ټوک کیسه نه ده چې ټول افغانان دې کار پسې خارج ته لاړ شي. همدا اوس ما خپل ټولګی مثال درکړه چې اکثریت یې په دویم او دریم بستونو اوس بیکار دي. همدغه بیکاري د دې سبب ګرځي دوی زده کړې په نیمایي کې پاتې شي. دوی هغه کسان دي چې کلونه کلونه په خپل بحث کې تجربه لري. پر دې مثال ما په خپل بست کې 15 کاله تجربه درلوده. شپږ کاله ما په هغه بست کار کړی و. اوس چې یو نوی کس راځي هغه ډېر مؤثر تمام شي. که زه یا له بهره کوم نوی کس راځي چې هغه د دغې پالیسۍ د ستراتیژۍ او د قانون سره هم نه بلده وي هغه څومره مؤثر تمام شي. همدلته موږ اوس با تجربه لرونکي کسان چې په خپلو بخشونو کې کلونه کلونه کار کړی لرو، ولې متاسفانه هغه په یوه او بله بهانه رخصتېږي. ډېر عادي جزوي مسایل دوی ته بهانه کېږي، له خپلو دندو رخصتېږي. نو اوس که د دې په ځای د خارج نه موږ ته د مسلکي کدرونو یا متخصصینو په نوم نوي ځوانان راځي، دا د افغانانو د هغه لوستو افغانانو د مسلکي کدرونو په حق کې په ښکاره زیاتی ده.
مننه سنگین صاحب، تاسو د باران صاحب خبرې واورېدې. د باران صاحب څیر نور ځوانان هم دي چې دوی زده کړې کړي تجربه لري او اوس بے دندو دي. ستاسو په نظر ولې دغه سی یو حالت راغی چې دغه سی مسلکي ځوانان له دندو لرې شول؟ په دغه سی وضعیت کې فکر کوي چې د حکومت په ګټه ده چې دوی مثال خپل کسان راولي کاغوي په مسلکي برخو کې تجربه لري که نه لري؟ نو د دغه ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟
ډېر خوشاله شوم د دې ورور په خبرو باندې چې دای یو مسلکي او د ماستری په کچه تعلیم کړی دی او بیا په کور کې ناشته. او فکر کوم د دې په شان به نور هم ډېر کسان وي چې همداسې د همدې سرنوشت سره به دوی دچار وي. دا د خوشنۍ ځای دی ځکه چې زه داسې فکر کوم چې په اکثره ملکونو کې کله چې یو تحول راشي، سیاسي تحول راشي، صرف په دولتي امور کې د پوسټونه چې دي دا معلوم دي چې کوم سیاسي پوسټونه دي او کوم غیر سیاسي پوسټونه دي. نو کله چې کوم مملکت کې تحول راځي صرف باید هغه سیاسي پوسټونه کې تغییر راشي. نور دولتي کارمندان چې هغه مسلکي خلک دي او خپل وظیفې اجرا کوي په سیاست کې دخیل نه دي، په یو وخت کې بل دوی عموما خپل کارونو ته باید ادامه ورکړي. بیا د افغانستان په شرایطو کې خو ډېر مهم دی چې موږ خپل ځوانان چې مسلکي روزنه لري هغوی کوشش وکړو چې هغوی وساتو، هغوی وروزو، هغوی ته نورم رشد ورکړو په دولتي امورو کې، په کارونو کې. د مملکت ترقي نن سبا که موږ وګورو ټولو ملکونو ته، د مملکت ترقی په بشری قواو پورې تړلې ده. نن هغه پخوا وختونه نه دي چې موږ دا فکر وکړو چې موږ د مځکې لاندې معدن لرو، ذخایر لرو، بس موږ یو غني مملکت یو، په دې موږ جوړې شو. ډېر ملکونه دي چې هېڅ مځکې لاندې ذخایر نه لري، هېڅ زراعت نه لري، هېڅ شی نه لري، لیکن بشری قواوې روزل شوي دي. هغوی ډېر اقتصادي پرمختګ کړی دی. د اقتصادي پرمختګ د بشري قواو په پرمختګ پورې مستقیما اړتیا لري. نو که موږ غواړو چې وطن کې اقتصادي پرمختګ راشي، ټولنه مو رشد وکړي، ډېر ضرور دی چې باید بشري قواوې ورزول شي، دوی د پرمختللو تعلیمي متخصصو بشري قواوو څخه استفاده وشي. دلته زه غواړم یو لنډ مثال درکړم. زه یو وخت د اسلامي ټولنې د سازمان یو کانفرنس کې ما اشتراک درلوده. په هغه کې د رئیس د سازمان خبرې وکړې او وی ویل چې د بشري قواو د ساينس او ټیکنالوژۍ یو ډېر ښه مثال وړاندې کړ. وایي وګورئ، زه غواړم چې یو کوچنی مملکت چې هغه سنگاپور دی د اسلامي نړۍ سره مقایسه کړم. په خپلو خبرو کې وویل چې سنگاپور یو داسې مملکت دی چې یو کوچنی ځای دی لکه د کابل په اندازه مساحت لري او نفوس هم د 4-5 میلیونو تنو ترمنځ دی. لیکن دغه سنگاپور د کال 400 میلیارډ ډالر د ملي اغلری ملي عاید لري جی ڈی پی چې ورته وایي جی ڈی پی لري لیکن د ملي عاید یا تولید دی ټول اسلامي او 50 یا 50 ملکونو کچیر د تیل ورڅخه وباسو د دوی تولید د ټول دغه ملکونو یو 300 میلیارډ و یعنی 400 میلیونه خلک د سنگاپور چې هغه بشری قوا په لوړه سطح روزل شوی دی ډیر لوړه سطح مسلکو تعلیمي لیدلې ده هغه کای شي چې دومره تولید ولري چې د ټول اسلامي نړۍ څخه دوه چنده څخه هم زیات نو ډیر مهم دی چې موږ د بشری قواو څخه صحیح استفاده وکړو زه اوس راځم د کابل ته کابل کې چې ما زه فکر کوم دا به یو موقت حالت وي خپل حکومت به فکر کوم دې ته متوجه شي چې د اکثر مسلکي کارونو لپاره ډیر مهم دی چې موږ فني کادرونه استخدام کړو او هغوی نه استفاده وکړو د مثال په توګه څوره مخکې ما واورېدل چې په کابل کې چې اوس یو ډیره مهمه موضوع ده د پاسپورت توزیع ده کنه د پاسپورت توزیع ولې متوقفه ده هغه د رئیس خبرې مو واورېدلې په تلویزیون خو متاسفه چې کابل کې نه یم اوس داسې شاید زما معلومات هم کافي نه وي لیکن کوم معلومات چې ما د تلویزیون حاصل کړ هغه په خپلو خبرو کې وویل چې موږ فني مشکل لرو فني تکلیف لرو نو ګوري اوس یو ډیره مهمه موضوع چې د پاسپورت توزیع ده چې هغه دومره ډېر پرمختللي ټکنالوژي هم نه ده صرف یو پرنټر دی چې هغه کې ته یو کاغذ ورکوي هغه پرنټ کوي نو اوس د یو فني مشکل په خاطر پاسپورت په کابل کې د پاسپورت توزیع په کابل کې متوقف دی نو که چیرې حکومت دې موضوعاتو ته توجه ونه کړي نن پاسپورت متوقف دی سبا د تذکرې ویش متوقف کیږي بله ورځ په ادارو کې مکتوب لیکنه چې کمپیوټر څخه استفاده کیږي مکتوب لیکنه متوقف کیږي بل ورځ د اداراتو ترمنځ ایمیل شاد سکوت شي ایمیل لیږل او نور د الکترونیکی ایمیلونه دا ټول موږ شل کاله ډیر کار کړی و چې معلوماتي ټکنالوژي په حکومت کې په دولت دارۍ کې په ټول اداراتو کې د دې نه استفاده وشي نو اوس کچیري مسلکي کادرونه نه وي چې دا فعال وساتي او د دې نه استفاده وکړي دا سیستمونه ټول سقوط کیږي او دا چې سقوط شو بیا دولت دی ډیر لوی ستونزې سره مخامخ کیږي نو زما مشوره به دولت ته دا وي چې مسلکي کادرونه په خپل ځای کې پریږدي او هغه چې به دندې شي دی هغه هم بیرته راولي دوی تشویق کړي دوی په کار واچوي دا به باعث دی د دوی د موفقیت هم شي او د هیواد د پرمختګ او زموږ تاسې ټول ارزو هم ده چې وطن مو آباد وي پرمختګ وکړي او موږ اړتیا نه لرو چې پاکستان یا کوم بل هیواد دا پیشنهاد وکړي چې موږ تاسو ته بشری قواوې درلی شو
مننه سنگین صاحب د ازادي رادیو ته غواګیاست د خبرونې په دې برخه کې د خپل هغو درنو اوریدونکو نظرونه هم در سره شریکو چې د خبرونې د موضوع په اړه د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې لاري را سره شریک کړي دي نصر الله اریان لیکلي موږ خپل متخصصین بیکار نه شولې د حکومت په د نورو هیوادونو د متخصصینو لراتګ مخنیوي وکړي زیول حق حقمل لیکلي داسې متخصصین مسلکي کسان او کادرونه لرو چې په سیمه کې ساره نه لیدل کیږي کده دوی ضرورت وي چې موږ ور سره همکاري وکړو خادمن ژوند لیکلی موږ په تیرو شلو کلونو کې زیات لاس راوړنې درلودې چې د غیلو جملې څخه تعلیم او په هنه د موږ شکر اوس په هیواد کې خو با تجربه متخصصین لرو نو په همدې اساس نه غواړو چې خپل د ادارو چارې نورو ته ورسپارو له حکومت څخه مهیله ده چې د خپل هیواد بچان په دندو وګماري او د هغوی لیاقت او وړتیا څخه ځمې ګټه واخلي خغلی جاوید کریمی لیکلی دی وسنی حاکم نظام ته په کار د چکار اهلی کار ته وسپاري ادارې مسلکي اشخاص ته په اختیار کې ورکړي کړي په دې ډول به ډېرې ستونزې حل شي ښاغلی عبدالوهاب نسیمي لیکلي د تیرو شلو کلونو یوه لاسته راوړنه دا وه چې زموږ ځوانانو په مختلفو برخو کې د مختلفو هیوادونو څخه خپل تخصص ترلاسه کړ او بیا په خپلو برخو کې ډېر عملي کارونه وکړل د بیلګې په ډول ما ماسټري د زراعت په برخه کې کړې او بیا مې 15 کاله په همدې برخه کې په کلیدی بستونو کار کړی، خو متاسفانه د طالبانو پر اتاک سره اوس بیکاره یم. زما په څیر په لسګونو زرو افغانان هم داسې دي. که په لنډ ډول ووایم، افغانستان اوس د کافي ظرفیتونو درلودونکی هیواد دی. فقط واکمن نظام ته پکار ده چې د دغو کادرونو په استخدام کې جدي توجه وکړي. که چیرې بیکاري همداسې دوام وکړي، اکثره کادرونه به هیواد پرېږدي، چې دا به په راتلونکي کې حکومت ته یوه لویه ستونزه وي. همدا ډول زموږ بل اورېدونکي سمیده زلمي لیکلي، نه غواړو چې نور د نورو هیوادونو کسان دلته راشي. طالبان ته پکار ده چې د خپل هیواد مسلکي کادرونه په کار وګماري. نن سبا زموږ د وطن هغه بچیان چې ماسټري یې کړی یا انجینران دي، هغوی د روزانه کار کوي. او همدا ډول وروستی کمنټ چلوله مې، وروستی نظر روشن علي روشن لیکلی، و 15 میاشتې مې بې تنخوا خدمت وکړ، شپږ میاشتې نور هم حاضر یم چې خپل هیواد او هیوادوالو ته بغیر له کوم امتیازه خدمت وکړم. د نورو مسلکي کادرونو ته موږ ضرورت نه لرو. دا البته په دې اړه زخته ډېر نظرونه را سره شریک شوي دي، خو د دوی له ډلې یو څو نظرونه همدا و چې له تاسو سره مې شریک کړل. بیرته به راسو د خپرونې میلمنو ته. حلیمی صاحب، مخکې چې بحث وشو وویل شو چې په وطن کې کادرونه شته دي، متخصص کسان شته دي، نو څه ډول له دغو ځوانانو استفاده پکار استفاده کېدلی شي؟ څه ډول دوی هغو برخو ته راوستل کېدی شي چې دوی هلته په ښه ډول کار کولی شي او ګټور ثابتېدلی شي؟
زه د پدرویو مسایلو باندې لږ په تفصیل بحث وکم. یو په وطن کې د ځوانانو پر بیکاری، دویم پر کاري فرصتونه، او پر دریم په پردی بشري منابع باندې یا بشري قوا باندې. فکر وکړئ په افغانستان کې بیکاری تقریبا هغو ځوانانو ته چې تخصص یې درلودی تر یو حد پورې 50% پر کار ول، اما 50% یې له بعده مرغه د شخصي اړیکو لمخې، د واسطې لمخې، یعنی له نورو لاملونو لمخې د بیکاری سره مخ ول. چې بیا دلته یو بل مشکل دا رامنځته کېدی چې دوی بیا د دې اړیکو د نه درلودلو پر بنیاد د خپل مسلک اوښتو مجبور و بل ځای کار ونیسي، په بله برخه کې کار وکړي. دغه بیکاری به یو غټ هغه دا رامنځته کړي مشکل چې موږ که تاسو د روغتیا وزارت راپور اوریدلی او سورج در مخ ما اوریدی، هغه ویل چې موږ تر درویو لکو پورې هغه درلودل په افغانستان کې معتادین. یعنی د ځوانانو بیکاري یو شی دا رامنځته کوي، بل شی دا رامنځته کوي چې دوی په قاچاقي لار باندې بهر ته ولاړ شي. یعنی دا ډیر یو غټ مشکل دی. که تاسو فکر وکړئ، د هغوی سره په لارې کې دومره مشکلات پیښیږي چې حتی خپل ژوند د لاسه ورکوي. یعنی دا د هغه بیکاری دغسې هغه مشکلات نو ډېر دي چې وخت به نه سړی په تفصیل بازو کې. دویمه خبره دا ده چې ستا د پوښتنې سره هم سر خوري چې کاري فرصتونه دي او دغو څخه د بشري قوې څخه څنګه استفاده وشي د خپل وطن چې دا ځای پر ځای شي. فکر وکړه، موږ په وطن کې هم بشري قوي منابع لرو او هم طبیعي قوي منابع لرو، اما حکومت مسؤلیت دا دی چې د دغو دواړو څخه ښه استفاده وکړي. کله کجکی د بند پروژه شروع شي، ته فکر وکړه بزرګونو خلک پر کار کیږي. دا د اوس د چاپی د پروژه مساله روانه ده، په دې کې موږ په زرګونو کادرونه ځای پر ځای کولای شو. ان موږ کولای شو چې هغه ځوانان حکومت څخه یو هیله لرو چې خارج ته تللي دي، داغوی ته یو بلنه ورکړي چې راسي د خپل وطن په غیر کې د خپل وطنوالو ته خدمت وکړي. دریمه مسله پردی بشری منابع ده چې هغه څومره تاوان لري چې دلته راځي د دې پر ځای چې ګټه وکړي. لکه سنگین صاحب چې ویل، دوی په خوا تر لږ تر 15,000 پورې ډالري ماشونه ورکول، اما دومره کار یې نه کوي لکه څومره چې دلته اړتیا وله. فکر وکړه، اوس اسلامي امارت ته ډېره ارزانه او ډېره قوي بشری منابع په لاس ورغلي. په 40 کال کې ځوانان وروزل شول، تخصص یې ترلاسه کړی، مسلکي شول، اما دوی اوس په نیم ماشم د دوی سره کار کوي. له دغو خلکو څخه باید استفاده وشي. د حکومت یو مسؤلیت همدغه ده چې دغه بیکار ځوان نسل، لوستی تحصیل یافته نسل، د دغه پر کار کوي. هم به دلته د حکومت دسکا په حرکت باندې راشي، او هم به دغه د بیکاری کچه راټیټه شي، او هم به هغه ستونزې چې خلک له بده مرغه زموږ په اړه فکر کوي چې دوی بشري قوه نه لري، دغه سوال به حل شي د خلکو. فکر وکړه، هیواد د بل ملک څخه بشري قوه راځي، هغه دلته څو زیانونه لري. دی زموږ د فرهنګ سره بلد نه دي، دوی په غټ معاش باندې کار کوي، او بل تر ټولو اساسي خبره سي دا چې هم حکومت ته ځان رسي هم د دې ملک حیثیت ته ځان رسي هغه دغه د چې اداري امنیت تر ګواښ لاندې راځي اداري امنیت غلا کیږي په هغه ساده اصطلاح کوایو یو څوک راځي د بل ملک څخه دلته په اداره کې کار کوي د استاد ټول ادارې پراخ خبريږي د استاد ټول ملک په سیستم باندې خبريږي یعنی دا هغه مشکلات دي چې دا بیا په آینده کې موږ ته یو دردسر جوړولای شي نو موږ په کافي اندازه بشوالرو په شل کال کې ځوانان وروزل شول ډیر په اړه برخه کې هیڅ ارتیا نه اته موږ کولای شو نور ملکونو ته لا خدمت وکولای شو که ارتیا سو فکر وکستا افغان ځوان د نړۍ ار پانتون کې یا ول نمبر یا دویم نمبر اره برخه کې موږ هغه خپل مورال هغه خپل جرأت هغه خپل قوت ساتلای دی یعنی افغانان ډیر بازدرفیت خلک دي بیا تر ټولو قوي او تر ټولو پیاوړی نسل چې موږ تقریبا تر شپېته سلنه او تراویا سلنه پورې د افغانستان برخه جوړي ټول ځوانان دي دلته دکړي کړي دي په ډیرو سختو شرایطو کې پاتې شوی دي په وطن کې دا وطن زموږ دی په هرو شرایطو کې موږ غواړو دلته کار وکړو که په معاش کوو که به معاش کوو اما خبره دا ده چې موږ نه غواړو د بل ملک څخه دلته یو څوک راځي دا هم هغه ځوان نسل ته یو سپکاوی دی چې روزل شوی دا او هم د دې ملک ایثار تر سوال لاندې راځي نو اساسي خبره دا ده چې موږ د اسلامي امارت څخه هیله کوو چې د دغه فرصتونو څخه استفاده وکړي دوی ډیره یو ښه بشري منابع لري یو روزل شوی یو با تجربه یو متحده او یو مسلمانه بشري منابع چې دا د اداراتو په هر برخه کې کار کولای شي په ډیر کم معاش دلته فکر وکړه د عمران خان د خبرو په تړاو اساسیتونه ځوانانو ته ولیدل اته دې ته خلکو غاړې چې موږ مفت کار کوو یعنی دا هغه وطني مینه ده دا هغه تحصیل دی دا هغه روزنه ده چې دوی په دې څو کلونو کې اخیسته ده او د خپل وطن سره مینه لري نو یو څه حلاره بدای چې حکومت یو طرح جوړ کړي د خلکو ته په ټولو برخو کې چې دوی ضرورت لري شقوي بشري منابع وجود لري دا غوسه دي استفاده وکړي په ټولو برخو کې
مننه حلیم صاحب استاد بهادر خبري وشو البته په دغه خو نظام یا حکومت هغه نه د چټول باید پکې ځان وویني کمثال یو ډله وی یا یو ګوند وی کې د شغه کسان پکې وی چاغوي مغړیتو به لري خو کله چې یو ډله حاکمی کې نو دوی پکار د پټول ولس یو چتر شي اوس حکومت ته څه کول پکار دي چټول خلک را ټول کی ټول ته داندې ور کی دغه تفاوت ونه کی چې مثال تل ما سره مخ کی وی تاسو ډیر ارزښت تر کومه کته ورتیا نه لري او ک مثال یو بل کس کو ورتیا لري خدا چې لتا سره په ډله کې نو هغه فرصت ور نه کړل شي نو څه ډول کې دي چې دغه تفاوت ختم شي او دغه سمیارونه رامن د شي چې هغه کس مخکې لاړ شي چې هغه ورتیا لري
یو څه چې واقعا ډېر دردوم کې دی البته هغه په افغانستان کې د سناریو تکرار دی د کلونو نه په خوا یا د څو نظامونو نه راپدې خوا همدغه مسائل تکراریږي کله چې یو نظام راځي یا یو کس دلته البته د نظام راست راځي هغه د تیرو هیڅ باندې یعنی باور نه کوي او غواړي چې هغه د خپل کسان ځای په ځای کړي د خپل کسانو کې هم بیا د تجربې په اساس باندې یا د علمیت په اساس باندې هغه ظرفیت موجود نه وي متاسفانه دوی بیا د صفر نه شروع کوي هغه تر څو چې یو حد ته رسیږي او بل اخره دغه ظرفیتو بلوغیت ته رسیږي بیا دا بیا متاسفانه تغییر کوي بیا دا شروع کوي بیا د صفر نه ځکه افغانستان کلونه کېږي یا لسیزه کېږي چې په هغه یو حالت کې دی او هیڅ راس پرمختګ متاسفانه نه کوي واقعا دا خبره ډیره زوروونکې ده موږ تاسو وینو اوس امارات چې راغلی دی امارات په داسې یو حالت کې راغلی دی چې د هغې لپاره پوره ظرفیتونه په هر بخش کې البته موجود دی یو سالمه اداره په لاس کې ورغلې ده د شل کال مخکې اداره نه ده چې ویجاړه یو هیڅ څه پکې نه ونه وسی دلته لوستي کسان با سواد کسان با تجربه کسان البته په هر بخش کې موجود دی صرف دلته یو هوت ته ضرورت شته دی چې هغه حاکم نظام باید ولري او یو تعهد ولري د دوی سره او د دوی د بشري ځواک نه استفاده وکړي نو دغه مسائل یا دغه البته چې تاسو یادونه وکړه دا په افغانستان کې متاسفانه یو معمول ګرځېدلې دي. لکه څنګه چې مخکې وزیر صاحب د دې ته اشاره درلودله، په یو نظام کې سیاسي او ملکی بستونه هر څه هغه معلوم دي. کله چې یو نظام بدلیږي صرفا یا وزیر یا معین دا کسان به تبدیلیږي را تبدیلیږي، خو په افغانستان کې بیا دا مسله معکوس ده. د الف نه تریا ټول متاسفانه بدلیږي. دا اوس هم په افغانستان کې زه په خپله چې وینم از ما ملګري انډیوالان چې دي، حتی زه په خپله هم تر اوسه پورې دولتي وظیفه نه لرم، ځکه نه لرم چې زه په دولت کې البته پیژندلو څوک نه لرم، مشر نه پیژنم، د چا سره وزیر د وکیل د رئیس د مولوی صاحب سره. نو همدغه عوامل باعث دي کېږي چې د ما په شان ځوانان د دولتي وظایفو نه لرې پاتې شي، او دا باعث دي شي چې افغانستان د پرمختګ هغه خنډ وګرځي. متاسفانه حاکم نظام ته هغه که هر څه ګوشي په کار ده چې د همدغه شته ظرفیتونو نه ګټه پورته کړي، او پرې نږدي چې نور هیوادونه د دغسې خلاو نه البته په سوې استفاده سره د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله وکړي، او دا باعث د دې شي چې د حاکم نظام او د ملت ترمنځ واټن رامنځته شي. دا د دوی لپاره
خو د دې ستونزې د حل لپاره استاد بهادر څه کول پکار دي؟
د دې ستونزې د مادر ته یادوري وکړم مخکې چې د ستونزې د حل لپاره دا پکار دي چې په افغانستان کې اوس پوره هغه بشري ځواک د کار ځواک په هر برخه کې موجود دی. اسلامي امارات باید په تمام معنا باندې مخکنی کارمندان په این او آن باندې د ادارو نه شړي، او د حقایق ته نظر ولري، روابط ته نظر نه لري، ضوابط ته نظر ولري. دا په نظر کې ونیسي چې هغه کس یا هغه ځوان یا هغه څوک چې شل کاله دلته د افغانستان لپاره کار کړی دی، او هغه کس اوس د ما سره راغلی، سید تاسره به تکلیف ګاللی وو، سید تاسره به زحمتونه ګاللی وو، سید تاسره په قطار کې به ولاړ وي، اما دا کسان چې نن په ملکی اداراتو کې کار کړی دا نه د غنی کس وو، نه د بل کس دی، نه د بل کس، دا د افغانستان مامور دی، د افغانستان لپاره کار کړی دی. زمانی چې ته د عام ځان افغان بولی او د افغانستان کس بولی، دا یم بنی پس فرق څه دی؟ پریږده چې همدغه ظرفیتونه چې روزل شوي دي دوی کار وکړي، تر څنګه نور کسانو ته زمینه د کار مساعد کړي چې هغه دوی ته کار وخی او د ځان سره وروزي او رشد ورکړي. دغه کار په کار دی، نه دا چې یو محو یا ازمهلال حالت.
ډیر مننه د خبرونې ورسته شي بي دي ک پلند ټکو کې زموږ ملمانه دغه پښتنې جواب کې باران صاحب لته پښتو ک دند در نکړل شي او وضعیت هم داسې دوام وکړي، تاسو به څه وکړي؟ اساس په چیر ځوانان به څه وکړي؟
مننه هیواد صاحب. طبعا انسان مجبوري کې چې د ځان او کورنۍ لپاره حلال نه پکه پیدا کیاري سختۍ ته مخه کوي، نو اتمن زبم په سختو لارو به هر توازن تر څو خپل ځان او خپل کورنۍ ته، زه خپل اولاد او خپل کورنۍ په وګي حالات کې نشم لیدلې، یا کدل ته شکه کرونه بکوم. زه
وختنه مو څه ده
وختنه مداده چې لوستو کسانو ته، مسلکی کسانو ته، هغه پخوانی یو کډرونو ته چې خپل دندو کې ځای پر ځای او بیرته په نظام کې ځای ورکړل شي، په دوه خپل وظیفو ته راوغوښتل شي، په میلیونونو ځوانان بیکار لرو هم د وساخه دي په کار وګمرل شي. اوس کچېری ما په ځای بل افغان راځي، ما بس اشغالوي زه نه خپه کیږم، زه دلته یو بل کارم کولی شم، شخصي کاروبار کولی شم، لاسي کار کولی شم. هغه ماش چې دغه افغان ورور یې اخلي بیرته افغانستان په مارکیټ کې تاویږي، دا پیسې بیرته ماتم په خر راځي. یعنی کما په ځای چیرته بهر میشته راځي، بهرنۍ کس راځي، غذای اشغالوي، دلته به زه شاکه کارونه کوم، دولت ته به مالیه ورکوم، دلته به دولت اوسنۍ نظام اوسنۍ حکومت خوب زکات او شرم غواړي، وای مونږ طرح جوړو، نو دې مونږ د شتمنو خلکو معاشره او زکات باخلي، دغه مالیه به راټولوي، دې مونږ نه هغه به بهرنۍ کارمندانو ته ورکوي، بیرته به هغه پیسې خارج ته ځي. نو دا خو مونږ په اډوکې مونږ په وینې تجارت شو. یعنی کایما زای ته کوم بل افغان زه نه وایم چې پکات زدي وغوښتل شم، زه بیکاره شوم افغانستان رو نه، ایما بس ته دی بل افغان راولي، زه دلته یو لاسي کار شروع کوم، یو شخصي کاروبار به شروع کوم، یو دکان به وکم، کراچۍ به ودروم، سبزی به خرڅ کوم. هغه به افغان ورور چې ما شخلی هغه پیسې بیرته د افغانستان په مارکیټ کې تویږي. بل زه له دې خبرې سره جوړ نه یم چې بهر دی هغه افغانان چې به خارج ته تللي راوغوښتل شي دلته. پریک دے چاغال تا کار و کی دلتا دی خپل کورنۍ ته پیسې راولې گی مون دلتا ګورو په میلیونونو ځوانان بیکار دي هم دوس دلوګي ملت چې شری افغانستان کې د 50 یا سلن نه پورته خلک وګي دي یعنی د شپې په نهر وې د کیږي مشماني د خورځواکې سره مخ دي ملت چې شری ملت کې بیکاری ده یعنی که زه په کار وم خاتمن دومره پیسې ګټم چې خپل کور ته نه پکوي سم اما کورنۍ له لوګي نه بچ کیږي اما مشوم له خورځواکې نه بچ کیږي نو هغه کوم چې خارج ته تللي هغوی ته هلته مونږ د ښه ژوند هیله وکړو هم هغهلته د په کار شي هلته بیخي دوی ته کاري فرصتونه برابرېږي دې شک نشته مګر دا وطن کې چې کوم ځوانان دي لوستي ځوانان دي په میلیونونو ځوانان دي دغسې ځوانان دي په لکونو زه مثال ما مخکې مثال درکړ چې یوازې مونږ په انتون کې زه ګورم سلو کې 95% بیکاره شوي دا هغه ځوانان وو چې مسترې تر کچې زده کړې لري او کلونه کلونه کاري تجربه لري یعنی اوس مونږ په وطن کې ځوانان خوشحال اوسي
مننه کورودان سنگین صاحب دا یو دقه یو نیمه دقه وخت لرو څه کول پکار دی البته مخکې تاسینه سپارښتنه وکړي خو د دې لپاره چې یو ځوان واقعا هیڅ کې چې په خپل ټولنه کې قدر شته په نظام کې قدر شته هغه ته د حقارت احساس نه ورکول کیږي یا په کم سترګنه ورته قتل کیږي بلکې عزت کیږي نو څه ډول باید له دغه ځوانان ته قدر او ارزښت ورکړل شي چې دوی واقعا عمل ته ځان آرام وګڼي کار وکړي او د نظام او د وطن په خیر ولګي
بله او زه د دې بارون جان په خبرو بیا هم وایم چې ډېر خفه یم خوشینه یم خبره دا چې ګوره د بشري قوا د مسلکي کدرونه فني کدرونه چې موږ لرو دا داسې مفت په لاس نه دی راغلي ګوره شل کاله په دوی باندې مور او پلار سرمایګزاري کړې ده مور او پلار تکلیفونه ګاللي دي پریشي دي چې خپل اولادونه د تعلیم وکړي دا یو اړخ لبل طرفا په دوی باندې په میلیارډو ډالر مصرف شوی دی چې دا مکتب لوستلی دی بیا راغلی دی لیسایل وستلی دی بل اخره پانتولی لوستلی دی موسری کړی دی ټول ملکونه د فنی کډرونو د بشري قواو پرزنو په هر کال کې په میلیارډو ډالر مصرفوي دا مصرف په افغانستان کې شوی دی په دغه ځوانانو باندې ډیر مصرف شوی دی دا د مونږ لري چې انداز ځوانان دي ټولنې لویه سرمایه ده فعلا ځکه په دوی ډیر مصرف شوی دی یعنی موږ د وطن لویه سرمایه فعلا همدا روزل شوی ځوانان دي نو د حکومت لپاره ډیر ضروري دی چې دغه روزل شوی ځوانانو څخه چې د وطن لویه سرمایه ده استفاده وشي خارج ته تګ د حل لار نه ده تاسو وګورئ خارج ملکونه په اسانی سره افغانان نه مني لارې بندې دي دوی ډېر په تکلیفو سره دي په یو مملکت ځان رسول ډېر مشکل دی البته ځینې ملکونه دي لکه کاناډا یا ځینې اروپایي ملکونه هغوی اوس هم دا کوشش لري چې د افغاني فني کدرونه راولي خپل ملکونه ته بوزي ځکه هغوی پوهیږي چې دا د دوی په دلی لپاره ګټور تمامېږي نو زموږ د حکومت لپاره ډېر ضرور دی چې د دې مخنیوي وکړي دغه ځوانان په خپل وطن کې د دوی څخه استفاده وکړي هم به د ځوانانو لپاره تشویق وي دوی به دې ته مجبوري چې وطن ته د بل وطن ته لاړ شي او هم به د وطن په ګټه وي هم به اداره فعاله وي هم به د حکومت په نیکنامي تمام شي
ځکه ډېر زیاته مننه سنگین صاحب
په فني کادرونو اتکاو نه کی هغه د ناکامۍ سره مخامخ کیږي ما مخکیم در تویل پاسپورت ولی اگه دی نتوزی کیجی دا فنی ستون زده کنه
کور مودان سنگین سب دیر از اتمنه نکو
هم دستی نور که دیشی حکمت دی نور دیر ستون سر مخامخ شی نو دغه کډرونو ته توجه ډیره مهمه ده ډیره مننه ستانه وت جان ډیره مننه
خوشاله سه ډیره مننه د خبرونې ورسته شی به دی ډیره زیاته مننه کوم د خبرونې لملمنو د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي له پخوانی وزیر خاغلی امیرزی سنگین د پوهنتون له استاد خاغلی نجیب الله بهادر خاغلی زلمی حلیمی او خاغلی فدا محمد باران څخه خبرونه کې را سره برخه واخیسته له تاسې هم مننه چې خبرونه مو ووریده تر بل خبرونې خو وخت ولري
یزر جانے مرے باران دے پتیرائی وار بینا یزر جانے